دا مشال ریډیو اوریدونکو په پښتونخوا کې لس بجې شولې. په دې ګړی کې بیا هم زه بشیر ګواخ در سره یم. په دې ګړی کې به ما سره پامیر ساحل همي هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. په دې ګړی کې به موږ تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. یو اونیز پروګرام زما کور زما کلی هم درته لرو. مخکې تر دې چې هغه درته وړاندې کړو، راځئ چې له پامیر ساحل خبرونه وو.
د مشال رادیو خبری سر ټکی د پاکستان سندھ حکومت په صوبې کې د کمشنرۍ نظام بیا پر حاله کولو اعلان کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا ویلي په پاکستان او یمن کې د القاعده د مشرانو نشاندهی کړی ده او چارواکي وایي امریکا کېدای شي پاکستان ته د پوځي مرستو یوه برخه ودروي. بشپړ خبرونه د پاکستان د سند په صوبې کې پخوانی کمشنری نظام بیا پلی کړل شوی دی. د 1999 زیږیز کال بلدیاتی یا ښاری نظام د صوبې لنډمهاله گورنر نثار کوړو د آرډیننسونو له لارې جاری کړی دی چې تر دې وروسته به اوس کراچۍ، حیدرآباد، میرپور خاص، سکر او لاړکانه بیرته ډیویژنونه شي. متحده قومي موومنټ یا ایم کیو ایم د کمشنری نظام مخالف دی. دا نظام په 2001 زیږیز کال کې د پاکستان پوځي ولسمشر پرویز مشرف لری کړی و او پر ځای یې د ښاری حکومت د ناظمانو نوی نظام عملی کړی و. د کمشنرۍ نظام د برتانیې د پادشاهۍ تر وختونو له وختونو راهیسې عملی و. اخوا د تاوتریخوالي تر پیښو وروسته په کراچۍ کې وسته ناڅه آرامي راغلې ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانټا ویلي د القاعده ستراتیژیکي ماتې اوس په لاس کې ده. افغانستان ته د یو ناڅاپي سفر پر مهال پانټا خبریالانو ته ویل د اسامه تر وژنې وروسته دوی اوس په پاکستان، یمن او نورو سیمو کې د القاعده د مهمو مشرانو نشاندهی کړې ده.
We're within reach of strategically defeating al-Qaeda.
دا وای موږ القاعده ته په ستراتیژیکي توګه ماتې ورکولو ته لاسرسی لرو او زه هیله من یم چې په دې به توجه ورکړو او ښکاره ده چې له خپلې پخوانۍ ادارې سره به هم کار کوم. د دفاع د وزیر په توګه د خپلې دندې تر سنبالولو مخکې پانیټا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA مشر و. پانیټا خپله اوسنۍ دنده د روانې میاشتې په لومړۍ نیټې اخیستې ده. امریکا کېدای شي د پاکستان پوځ ته په میلیونونه ډالره مرستې ودروي. دا خبره امریکایي ورځپاڼې د نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې د درې لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلې ده. د ورځپاڼې له وینا سره سم د امریکایي ولسمشر باراک اوباما حکومت دا کار ځکه کوي چې امریکا له پاکستانه د اورپکو پر ضد د کیمپین په ترڅ کې خوشاله نه ده. لوړپوړو امریکایي چارواکو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي امریکا د 800 میلیونه ډالر مرستې او سامان د پاکستان پوځ ته ورکول یا خود ځنډوي او یا یې هم له سره ورکوي نه. دا د هغه 2 اربا ډالرو مرستو له درېمې برخې زیاتې پیسې جوړیږي چې د دفاعي او امنیتي مرستو په ترڅ کې امریکا پاکستان ته ورکوي. امریکایي چارواکي وایي که چیرې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه شي او پاکستان د اورپکو پر ضد نور ګامونه واخلي نو کېدای شي د مرستو او سامانونو ورکول بیا پیل شي. د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوي ول. د بلوچستان په لورالایی یا بوري کې د دوو کسانو مړی میندل شوی دی. لسیمه د مشال راډیو خبریال وایي مړی د میختر په سیمه کې میندل شوی دی. د ضلع انتظامیه وایي له څیرو دا کسان مری بلوچ معلومیږي خو دا پخلی نه دی کړی چې دا رښتیا هم بلوچستان دی او که څنګه. د بلوچ نېشنل وایس یا د بلوچانو د قامی غږ په نوم ملتپالې ډلې رسنیو ته ویلي دواړه وژل شوي د دوی د ډلې سیاسي کارکوونکي دي او له کولو ضلع پورې اړه لري. بل پلو په بارکان ضلع کې د کولې یا د سکرو پر ټرکونو نامعلومو وسلوالو توغندي داغلي دي چې پکې درې کسان وژل شوي دي. همداراز د مشال راډیو د خبریال له وینا سره سم د مستونګ په دشت سیمه کې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته پر تیل او سامان وړونکو ګاډې ډزې شوي دي چې پکې د یوه ټانکر ډرایور وژل شوی دی. د آذربایجان یو هوایی شرکت ویلي تر هغې وروسته افغانستان ته ټول پروازونه ودرولي دي چې د یاد هیواد په ختیځ کې یوه سامان وړونکې الوتکه راوغورځېده. دا الوتکه د سه شنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې له غره سره تر جنګېدو وروسته راغورځېدلې وه. په بریتانیا کې د نیوز آف د ورلد په نوم ورځپاڼه نن په وروستي ځل خپره شوه. دا ورځپاڼه له 1980 کالونو راهیسې په بریتانیا کې خپرېده چې بیا د خلکو د ټلیفوني خبرو د ریکارډ تر غلا کولو وروسته یې د تړلو امر خپور شو. تر دې وروسته په بریتانیا کې دا بحث پیل شوی دی چې آیا رسنۍ دې پخپله آزادي وسي او ځان ته دې پخپله قوانین جوړوي که نه کومه اداره باید د رسنیو څار وکړي او د دوی لپاره دې اخلاقیات وټاکي. د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د زیارت په ورځ په دې اړه ویلي ول:
It is vital that our press is free,
دای وای دا لازمی ده چې زموږ رسنۍ د آزادۍ وسی د زموږ د ډیموکراسي او د ژوند د لارې یو ضروری برخه ده. خو د رسنۍ او د آزادۍ دا معنا نه ده چې رسنۍ د قانونه بالاتر وسی. نیوز آف دا ورلد نن په خپل وروستۍ ګڼه کې له خلکو د ناقانونه کار کولو لپاره بخښنه غوښتنې ده او د ورځپاڼې په سر کې یې مننه او بخښنه لیکلې دي. یو وړه سونامی د جاپان شمالي ساحل ته رسیدلې ده. د جاپان د موسمیاتو ادارې ویلي سونامی 10 سانتي متره ده. دې ادارې د ایواتی، میاګي او فوکوشیما لپاره هغه مهال د سونامی خبرداری خپور کړ چې نن د 1.1 زور زلزلې د هوشو ټاپو ولړزاوه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې په امیر ساحل درته وړاندې کول. تاسو مشال ریډیو په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په سند صوبه کې د کمشنری پخوانی بلدیتی نظام د بحال کېدو اعلان شوی دی. بلخوا د کراچۍ خلک وایي چې له څو ورځې د تاوتریخوالي له پیښو وروسته اوس حالات ښه شوي دي.
شخانه وه، غویمه وه، شکر الحمدلله چې د هغې نه ندم کړو او خلک ډېر خوشحاله دي، خپل کورونه راوتي دي.
په 19 پروګرام زما کور زما کلی کې مو د 400 ضلع شوډاک سیمې ته بیایو او د دې ځای له حالاتو مو خبرو.
دلته د تعلیم نظام بالکل خراب دی، نه پکې دا اوس دلته زموږ په دې کلی کې د جینکو هاي سکول دی. خدای یقین وکړه د سینس دغه پکې نشته، استاد پکې نشته، هر ماستر هم اکثری او نه.
د دې ترڅنګ درته نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره تر پای اوسئ. زموږ غږ له مشال ریډیو اورید اوریدونکو. د پاکستان د سند صوبی حکومت په انتظامی نظام کې د ارډیننسونو له لارې بدلونونه راوسیدي او یو ځل بیا یې د کمشنری او بلدیتی نظام په حاله کړی دی. په دې ترڅ کې بیګا د صوبې لنډمهاله گورنر نثار کوړو په قوانینو لاسلیک وکړو. د ظفر کریمی رپورټ اورو.
خار کې د تلپاتې امن د پاره د صوبې په سیاسي او انتظامی ډانچه کې بدلونونه شوې دي. د لړکې پخوانې د داخله چارو صوبایي وزیر ذوالفقار مرزا د صوبې سینیئر وزیر او منظور وسا داخله وزیر ټاکل شوې دي. د دین علاوه سند صوبې کې کمشنری نظام، پخوانې بلدیتی نظام او د 1318 پولیس اکټ بحال کړی شوې دي. د سند صوبې قائم مقام گورنر نثار ګړو 13 ورځ د دغه قانون په حق له ارډیننس جاری کړی دی. عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ، پنکشنل ډلې او سند قمپرس ګوندونو صوبه کې د کمشنری نظام د بحالولو هرکلی کړی دی. خو متحد قومي مومنټ د دې قانون سره سخت مخالفت ښودلی دی او په دې اړه یې د خپل ګوند د مشرانو غونډه نن رابللې ده. د یادونې وړ ده چې نوی پلی شوی قانون کال 2001 کې د هغه وخت د حکومت انتظامی مشر پرویز مشرف لخوا ختم کړی شوی و او پر ځای یې د بلدیاتو نوی قانون نافذ کړی و. آئین کې د 13 ترمیم وروستو د کمشنری نظام د بحالولو یا نه بحالولو واک صوبو ته ورکړل شوی و چې په ترڅ کې یې پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې دغه نظام بیرته بحال شوی دی. سند اسمبلی کې هم د کمشنری نظام د بحالولو لپاره کال 2008 کې بل جمع کړی شوی و. خو د ام کیو ام ډلې لخوا د دغه قانون د مخالفت له وجې دغه بل تر اوسه د ځنډ ښکار دی. د کمشنری نظام تر مخه به کراچۍ چې یوه ضلعه او 13 ټاونونه وه اوس به بیرته په پخوانی شکل 15 ضلعو کې او حیدرآباد ښار چې په 4 ضلعو تقسیم شوی و بیرته په پخوانی شکل یوې ضلع بحال شوي دي. د دې ترڅنګ د 1318 د پولیس اکټ د بحالولو سره د پولیسو په انتظامی جوړښت کې هم بدلون راغلی دی. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو د ظفر کریمی رپورټ مو اوریده. یو ځل بیا د ظفر کریمی د کراچۍ د حالاتو په اړه رپورټ اوریدو. اورو د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ کې در 15 ورځو وروسته رامي راغلې ده او له 4 ورځو راهیسې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په پیښو کې چې خواوشا 100 کسان پکې ووژل شو ودرېدلې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي بېګا یې د شپې ښه خوب کړی دی او د ښار په سړکونو ګاډې هم اوس لیدل کېږي. راځئ چې ځل بیا ظفر کریمي ته غوږ شو چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
کراچی کې د 15 ورځو اخوډه برستو جون عادی حالت ته ستون شوې ده. اورنګي ټاون په مختلفو سیمو کې کاروبارونه او دکانونه کولاو شوې دي. د اورنګي ټاون یو استوګن وای
سلو ورځې ده چې مسلسل ډېر زیاتې اشخاله و غویمه و. شکر الحمدللہ چې دا غینا نه د مکرو او خلک ډېر خوشاله دي. خپل ګورونه راوتی دي زانه سبزیانه خپل کارونه ده. نو دا الله شکر ده چې دا غي مصیبت نه مونږه دمو شو. بیګاش په هم ډېر په سکون اله خوب او سرګې خوب باندې خوږې شوې. نو رسول زه هم خوب شې ده او نه دا ورځې د آرام سره ګرځیدل.
د دې ترڅنګ 13 ورځ د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک او صوبایي داخله وزیر منظور وسا د قصبه کالونی او کټی پهاړی د سیمو دوره وکړه. روستو د امنیتی چارواکو سره د غړ غونډې نه پس نوی ټاکل شوی صوبایي وزیر منظور وسا خبري غونډې ته وینا وکړه او ویل چې امنیتی ځواکونو د اورنګي ټاون سیمه له ترهګرو خلاصه کړې ده او امنیت یې بحال کړې ده. هغه ویل د عملیاتو په ترڅ کې امنیتی سرتیرو هدفي وجونکي نیولې دي. منظور وسا وای وسه پوری چې مونږ کوم هدف یو جون کې نیولې دي د هغې شمیر 155 دی. زه صرف دومره وایم چې دا هدف یو جون کې دي. زه دا نه وایم چې دا د کوم ډلې سره تعلق لري ځکه چې هدف یو جون کې د هیڅ چا نه وي. منظور وسا زیاته کړه چې متاثره سیمو کې امنیتی ځواکونو چوکۍ جوړې کړې دي. د یادونې وړ ده چې ښار کې د 15 ورځو بدامنۍ وروسته پولیس د امنیت پر اوستو کې کامیاب شوي دي. دغه وجونو کې د چارواکو په وینا 4 ورځو په موده کې 2 کسان نو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. خار کې درامسته شوی اخوډب په دې پیښو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې مظاهره هم شوې دي. د دغه وجنو په ځد 13 ورځ پیښور کې هم د مسلم لیگ نون ډلې غړو مظاهره کړې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو په کراچۍ کې لته ورو ورو راهیسې د نامنه پیښې په اړه تاسو ریپورت ورید. په دې اړه د بلوچستان پښتانه څوی د بد خداینور نصر په ریپورت کې ورو
د کراچۍ په اوسنیو نامنیو کې بیا هم په لسکونو کسان قرباني شوی. د خیبر پښتونخوا په شمال د بلوچستان ډیری پښتانه هم د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې مزدوري کوي چې ورسره هم دلته په بلوچستان کې ډیری پښتانه د کراچۍ په اوسنیو ناامنیو په تشویش کې دي. د کوټې یو اوسیدونکي نظر لري د کراچۍ حالات نور هیڅ چانه په خپل سیاسي ډلو خراب کړي. د ده په وینا په کراچۍ کې د وګړو ترمنځ کرکه هم دې سیاسي ډلو پیدا کړي.
مانو علی محمد دا کرکه په دغه پیدا شو چې دغه لیډرانو زموږ په مغزو کې دا راواشي ول چې پنجابي تي بل پښتانه نفرت کوو، پښتانه تي بل پنجابي نفرت کوو، وسندي تي بل پښتانه په نفرت کوو، ماجر تي بل پښتانه تي بل ماجر نفرت کوو. دا شایر روان ور روان ور روان نن دغه ځای سره دغه لیډران قرار نن سبا ناشته.
په کراچۍ کې اکثره وخت د ماجر او پښتانه په نامه خلک وژل کیږي. د کوټې اوسیدونکي باران خان وایي پښتانه د ماجر له خوا وژل کیږي او د په وینا د کراچۍ ماجرو د سندیانو په مځکه قبضه کړي او هلته بل هیڅ یو قام نه پرېږدي. باران خان زیاتوي
ارزاد شدار اتل سوسبور غلی خلق دی دا نن دی اساس کمتریش کار په دی سو صدا په میډل او په میټرک باندې په پوش کې بریګډیر او جرنل وو، په سیول محکمو کې سیکریټری او ډایریکټر وو. نن کومو علمونه ورسره وکو، پنجاب ورسره وکو، صوبا پښتونخوا ورسره وکو، سند ورسره وکو او دلته بلوچستان بلوچ او د جنوبی پښتونخوا پښتنو ملي ورسره وکو. نو لهدا دوی دی اساس کمتریش کار سو اساس کمتریش کار دا ده سو دوی میاشه د خپل حقوق د جمهوریت لاري د لاس کېدو کوشش نه کوي بلکې د بغاوت لاري د جګړې لاري تاس کوي.
یو بل اوسیدونکو ببرک خان هم په کراچۍ کې د پښتنو په وجنه غمجندي. د دې په وینا کې څه هم کراچۍ د پښتنو سیمه نه ده خو هم هلته مزدوري او ژوند کول د پښتنو په شمول د هر چا حق دی. 50 کلن ببرک خان
کوا کراچی ته راغلی دي. آیا څو دوی د بلی دنیا راغلی دي؟ دوی د اوبو څخه پیدا شوی دي، دوی د سمندر سره راغلی دي. هغه په دغه روی زمين باندې ژوند لري، په دغه روی زمين باندې د دوی ژوند ستا. نو په ژوند کې خلک ته دنیا په هر کونج باندې ژوند کوي. نو که زه د سر ګړ ژوند کوم یا هلته ژوند تیروم دا خو زما د پاره څه عجب خبره نه ده. که زه په محنت کې پرده زیات یم، که دوی زما د محنت مقابله نه شي کولای، نو او په دغه سیمه باندې زما سره ضد کوي، په دې ته مجرم دي.
بلې خوا ته بیا د عوامي نشتل ګوند غړی او سیاستوال اورنګزیب کاسای وایي تر څو پورې چې د کراچۍ ټول قانون سره یو ځای سوي نه وي هلته په کراچۍ کې د امنیت وضع شکیدای نسی. اورنګزیب کاسای زیاتوي
حل یې خدا دی چې دا که څوک په پاکستان کې دا غواړي چې دا ترګیب کېدون دا مرګونه او دا د ولس وژل دي له منځه ولاړ شي نو هغه خلک به ګرته متحده کېږي په کراچي کې د دې خلاف به ټول سندیان بلوچیان او پښتانه دا به راغونډېږي دا به خپل اعتیاد جوړوي او په دوی باندې به داسې حالات سیاسي طور پیدا کوي سیاسي دباو به داسې باندې جوړوي چې دوی به له دې مرګو څخه لاس اخلي
که څه هم د بلوچستان د پښتنو په شمول د خیبر پښتونخوا او کراچي پښتانه او هم د پښتنو ملت پاله ډلې د پښتنو د وژنې ذمهواره د کراچۍ یوه سیاسي ډله بولي خو پخپله همهغه ډله بیا د پښتنو په سیاسي ډلو تور لګوي چې د دوی د خلکو په وژنه کې لاس لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په فارل پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونو کې.
اوریدونکو، د کراچۍ د خراب حالاتو په اړه مو راپور نه واوریدل. دا چې په دې ښار کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو وجه څه ده او مسله څنګه حل کېدای شي، په دې اړه نړیوالو ورځپاڼو نیویورک ټایمز او لاس انجلس ټایمز خپلې تبصرې کړې دي. د دې تبصرو غټکی له حسیبه شهید څخه اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو راپور خپور کړی او په پیل کې د پاکستان د بشري حقونو د ډلو له خولې ویلي چې د روان کال د پیل راهیسې د کراچۍ ښار په هدفي وژنو کې تر 1100 زیات کسان وژل شوي دي. خو د پاکستان د بشري حقونو د کمیسون مشر زهره یوسف وایي چې په وروستیو څو ورځو کې دا تاوتریخوالی اوج ته رسیدلی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د زهره یوسف له خولې لیکي دا بېحده ځورونکې ده. د قانون نافذونکو ادارو کم حضور ډېر روښانه دی او داسې ښکاري چې حکومت د دې تاوتریخوالي په اړه کمزور خبرګون خود لیدي. ورځپاڼه لیکي کراچۍ د مهاجرو څخه ډک ښار دی. په دې کې یو له هندوستان څخه د ښار ته کډه شوی اردو ژبي مهاجر دی چې د ام کیو ام یا متحده قومي موومنت په نوم د سند صوبې له یو ګوند سره تړلې دي. بل ډله د ښار کې مشت پښتانه دي چې ویل کېږي عوامي نېشنل ګوند یې ملاتړ کوي. ورځپاڼه وایي شخړې د ښار په هماغو سیمو کې ډېرې دي چیرې چې دا دوه قومونه خوا په خوا اوسېږي. ورځپاڼه وایي په کراچۍ ښار کې د پښتنو د شمیر زیاتوالي او د دوی هغو غوښتنو چې په دې ښار کې خپل سیاسي استازیتوب غواړي په کراچۍ کې پخوانی دودي ځانډول زیانمن کړی دی. ورځپاڼه د پاکستان د بشري حقونو د کمیسون د مشر زهره یوسف له خولې وایي دا باوري نه ده چې د اضافي امنیتي ځواکونو استول به په دې ښار کې امن راولي. بلخوا بیا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د کراچۍ په حالاتو تبصره کړې ده او لیکلي د میلیونونو خلکو ښار کراچۍ کې له ډېرې مودې راهیسې خونړې نښتې د سیاست اتوالو او تنظیم شویو جنایی ډلو ترمنځ له اړیکو سرچینه اخلي. ورځپاڼه د بشري حقونو د رپورت لمخې وایي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په کراچۍ کې نږدې 1500 کسان ووژل شول. د دغه ناکراریو د مخنیوي لپاره پولیسو ته د وسلوالو لرونکو کسانو باندې د ځای پر ځای ډز کولو امر شوی دی. ورځپاڼه د سند د اطلاعاتو د وزیر شیرجیل میمن له قوله وایي چې زر نور امنیتي سرتیري هم د دغه خونړۍ جګړې د اودرولو لپاره ګمارل شوی دي. لس ټایمز په دې لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رحمان ملک له خولې راغلي چې 9 اتیا کسان په دغو شخړو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. دی وایي ډېر وژل شوي کسان بېګونه وو. ورځپاڼه د رحمان ملک له خولې زیاتوي چې هر هغه څوک چې په دې پیښې کې لاس لري غواړي کراچۍ بې ثباته کړي. دوی ځکه کراچۍ په نښه کوي چې د اقتصاد او تجارت یو مرکزي ښار دی. د قصبه کالونی یو اوسیدونکي میا شیرانوش لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته وویل 15 کلنه خورځۍ په کور کې د مرمۍ لګیدو له امله ووژل شوه. د زیاته کړه خلک اوس له خپلو کورونو نشي وتلی، کاروبار په ټپه ولاړ دی، ان هدیرو ته د خپل مړو د ښخولو لپاره هم نشي ورتلی.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو د خبرونه د دې غړې په پای کې اوریدې شي. شاهین بنری تاسو ته وړاندې کوي. د بلوچستان په بارکان ضلعه کې د کویلې په ټرکونو او ټینکرونو راکټي بریدونه شوي چې په نتیجه کې درې ډریوران ووژل شوي. بل خواته د مستونګ ضلع د دشت په سیمه کې د نیټو په اکمالتي ټینکر ډزې شوي دي چې په ترڅ کې د ټینکر ډرایور ووژل شوی دی. په دې اړه نیاز موساخیل رپورټ لري.
اوله پیښه د ضلع بارکان د رړکن په سیمه کې هغه وخت رامخته سوه کله چې د سیمې د لویزو د وینا تر مخه ناسرګند کسانو د بلوچستان له لورلای څخه د پنجاب پر لور روان پر ټینکرو او د کویلې پر ټرکانو راکټي برید وکړي چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي. د ضلع بارکان د لویزو یو مشر محمد نعیم په دغه اړه و مشال ته وویل.
باز خان
چې د پلار نوم یې نواب خان او په قوم ناصر دی وژل شوی دی. د ده تعلق له ژوب سره دی. دویم کس غلام عباس او دریم خورشید احمد نومیږي. د دواړو تعلق د پنجاب صوبې له ګجرات سره دی. دوی هم په پیښه کې وژل شوي دي. دغه رنګه درې کسان وژل شوي. له پنجاب سره اړه لرونکي کسانو مړي د هغې صوبې پرخوا او له ژوب سره تعلق لرونکي مړي د لویزو چارواکیو و خپل ټاټوبي ته لېږلی دي. د لویزو مشر محمد نعیم زیاته کړه چې لویز په پلټنو بوخت دي او ډیر ضربا تر څه نتیجې ورسیږي. هلته د مستونګ د دشت په سیمه کې د سیمې د لویزو په وینا ناسرګند کسانو د افغانستان پر لور روان د نیټو پر یو تیل وړونکي ټینکر ډزې کړي چې په نتیجه کې د ټینکر ډرایور لوکمان شاه وژل شوی او و ټینکر ته سخت زیان رسیدلی دی. تر دې دمه لا چا د یاد سو دواړو پیښو پړه په غاړه نه ده اخیستې. خو په بلوچستان کې وخت نا وخته دا رنګ پیښې رامخته کیږي او اکثره د کویلې پر ټرکانو د بریدو پړه بلوچ خپلواکي غوښتونکي سازمان بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخلي. یاد دی چې د تیر اتوار په ورځ بیا هم د ضلع بارکان په دغه سیمه کې د پنجاب صوبې پر لور روان د کویلې پر ټرکانو راکټي برید شوی و چې په نتیجه کې له کله عبدالله سره تعلق لرونکي دوه ډرایوران وژل شوي وو. د دغه برید پړه هم بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې وه او ویلي وو چې دا رنګه بریدونه به تر هغه پورې دوام ولري تر څو چې د سازمان په ټکو د بلوچ خاورې کویلا و پنجاب ته لیږل بندیږي نه. نیاز موساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه. په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیخو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
اوریدونکو، لیکوال اسد منیر په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې په کورما ایجنسی کې د روانو حالاتو په اړه یوه تبصره لیکلې ده او له طالبانو څخه د بیل شوي قومندان فضلی سعید حقانی د بیلیدو په اړه یې خبرې کړې دي. د دې تبصرې غټکی اسرار علم مومن درته وړاندې کوي.
د پاکستان په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې بریګیډیر اسد منیر لیکي، کورم ایجنسی تر 1903 کال پورې د افغانستان برخه وه. د مرکزی کورم ایجنسی زیاتره برخو ته انتظامی رسائی نشو کېده. همدارس د کال 2002 پورې د غسیمه په فرنټیر ریجن یا په نیم بندوبستی سیمو باندې پیژندل کېده. لیکوال وړاندې وایي کورم ایجنسی کې به زیاتره وخت د سونی او شفر کو ترمنځ جګړه روانه وه. د بر او کوز کورم ایجنسی په پرتله مرکزی کورم ایجنسی کې د سونی فرقې زیات اثر دی. په 2005 کال کې فضل سعید خانی د مرکزی کورم ایجنسی په اوچت کلی کې د طالبانو یو تنظیم جوړ کړو. کچه هم په کورما، باجوړ او جنوبی وزیرستان کې هغه وخت ځای طالبانو شتون لرلو، خو د تحریک طالبان پاکستان تنظیم لا په وجود کې نه و راغلی. همداراز په 2005 کال کې د تحریک طالبان پاکستان د جوړولو پر وخت د فضل سعید قانی له حکیم الله سره اړیکې وې، خو حکیم الله مسعود د تحریک طالبان مشر وټاکل شو او فضل سعید د ځای طالبانو کمانډر پاتې شو. په 2005 کال کې په کورم ایجنسی کې د سونی او شیعه فرقو ترمنځ خونړۍ جګړه رامنځته شوه چې په نتیجه کې په سلګونو کسان ووژل شو. همداراز د ټلپړه چینار لویا لار چې کورما له پېښور سره تړي د څلور کلونو راهیسې بنده ده. د سیمې خلک د افغانستان له لارې پېښور او د ملک نورو برخو ته تګ کوي. په 2008 کال کې د حکیم الله مسعود د طالبانو ډلې له جنوبي وزیرستان او اورکزی ایجنسۍ نه کورمې ته داخل شو او د شیعه فرقې پر ضد یې لوی جنگ وکړو. دغه رنګ بیا د جنگ د کلاری لپاره د سونی او شیعه فرقو د مشرانو یو جرګه جوړ کړی شو چې پکې د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي هم شامل وو او دغه رنګ تشپنامه د مری لوزنامه ټولو ډلو په ګډه لاسلیک کړه. لیکوال اسد منیر وایي د طالبانو په ګډون د ایجنسی دننه او بهر داسې خلک وو چې نه یو غوښتل د لوزنامه عملي شي. که څه هم حکیم الله مسعود او نورو طالبانو دا نه غوښتل، ولې د جرګې ځینې مشرانو هڅې وکړې چې د دې لوزنامې له لارې امن راوستل شي. همداراز د 2011 کال د فروری په میاشت کې ټلپاړه چینار لاره پرانستې شوه. لیکوال وایي چې د وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود د ځایي طالبانو له مشر فضل سعید حقانی څخه د پیسو غوښتنه وکړه، ولې هغه وس نه لرلو چې دومره پیسې یې ورکړې وې. نو د روان کال د مارچ په میاشت کې د حکیم الله مسعود ډلې له پېښور څخه پاړه چینار ته تلونکو درې ګاډو باندې بریدونه وکړل او د شیعه مسلک دوی غړي یې وتښتول او لاره بیا بند کړې شوه. همداراز د دې کسانو د خوشي کولو په بدل کې حکیم الله مسعود د پیسو غوښتنه وکړه، ولې د فضل سعید حقانی مرستیال نور محمد د پیسو ورکولو څخه انکار وکړو. د دې وروستو حکیم الله مسعود اته یرغمالیان اوجل، د نور محمد هم اوجلو، او فضل سعید خانی یې د طالبانو له مشرتابه نه لرې کړو او سراج قریشی یې نوی مشر جوړ کړو. د دې په غبرګون کې فضل سعید خانی د تحریک طالبان اسلامي پاکستان بنیاد کې خودو او تحریک طالبان سره یې ټولې اړیکې ختم کړې. لیکوال اسد منیر وایي دا مهال په کورم ایجنسی کې زیاتره کنټرول د حکیم الله مسعود، طارق افریدی او د اورگزی او د درې د طالبانو دی. د جولای له څلورمې نیټې څخه د پیل شوو پوځي عملیاتو مقصد هم دا دی چې سیمه له وسلوالو او هغو کسانو نه پاک کړی شي چې په سړي تښتونې او ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. پوځ دا هم وایي چې دوی د پاړه چینار لویه لار بیا پرانستل غواړي. همداراز لیکوال په اخره کې لیکي چې په جنوبي وزیرستان کې د اپریشن پر مهال د کورم ایجنسۍ د نه خوندي کولو له وجې بهرني او پاکستاني طالبان هم کورما او اورگزی ته کېدای شي راغلي وي.
مشال ریډیو ته اس ام اس راولېږي.
بالکل، تاسو اوس کولای شئ مشال رادیو ته د اس ام اس لارې خپل پیغامونه راولېږئ. د اس ام اس لپاره زموږ شمیره ده
03325333351.
نو بیړه وکړئ، همدا اوس موږ ته اس ام اس راولېږئ.
اوریدونکو، اوس هم د پاکستان د ورځپاڼو غټکی لسرا زهیر اور.
نن اکثر د انګریزی اردو ژبو ورځپاڼو جنگ ایکسپریس، نوی وخت، ڈان، دی نیوز او آج خپل اداري د کراچی په صورتحال باندې لیکلي دي. د پیښور خبریدونکو کې آج ورځپاڼه لیکي چې د کراچی حالات ورځ په ورځ خرابيږي او دارنګ ګڼ شمېر خلک پکې وجلې شوي او جوبل شوي دي. اداري لیکي چې کراچی د یو قام خار نه دي، بلکې د پاکستان جوړېدو نه پس دلته د ګډ ګډ نه خلک د روزګار لپاره راغله او دغه رنګ مستقل استوګن شو او ورو په ورو دا خار یو لوی خار جوړ شو. اداري لیکي چې د تیرو سو کالونو راهیسې کراچی کې اړې ګړې شروع شوې دي او پولیس، رینجر او نور سیکورټی ادارې د امن په ځای کولو لپاره په خپلو هلو ځلو کې بوخت دي، خو لا تر اوسه کراچی کې امن په ځای نه شو. ادارې لیکي چې کراچی کې اور بلیږي او هر طرف ته ولس وجلې کیږي او سیاستدانان لګیا دي په یو بل الزامونه لګوي. باید چې حکومت او دوی خپل منځ کې جنگ جګړې پرېږدي او د ولس اړخ ته پام وګرځوي. ادارې اخیره کې لیکي چې د کراچی په صورتحال باندې کل جماعتي کانفرنس رابلل پکار دي چې دارنګ دوی د کراچی د حالاتو به طرف جاج واخلی او چې د شرپسند خلاف کاروایی د پاره د عملی اقداماتو احکامات جاری کړي. نو کېدای شي چې کراچی کې ډیر زر امن پزې شي. د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز خپل اداریه د ګیس په بحران باندې لیکلی ده او وایي چې 13 اونۍ پنجاب او پوټوهار سیمه کې 3 ورځې او سند کې 2 ورځې سی این جی سټیشنې بندې وي چې ورسره اولس او پخپل د ګاډو مالکان د ستونزو سره مخ وو. اداریه وایي چې شروع کې د ګاډو د مالکانو ډاډګیرنه کېدله چې خپل ګاډي سی این جی ته راواړوي، ولې اوس دا کوشش کولی شي چې د پیټرولو او ګیس نرخونه برابر کړی شي. د لړکی د سی این جی اسوسییشن دا تورونه هم لګوي چې د پیټرولیم وزارت د پیټرولو ډیلرانو سره په شریکه دا منصوبه جوړه کړې ده، ولې بل ډله دا خبره رد کوي. اداري اخیری کې وایي چې دا وخت د یوې اندازې مطابق 3300 سی این جی سټیشنې دي چې پکې 15 لک کسان کار کوي. دغه شان په لکونو خلکو ته د سی این جی ګاډو نه هم ګټه رسی، خو که د ګیس نرخ د پیټرولو برابر شو نو عام خلکو او د ګاډو مالکانو د باربا تا د برداشت وړ نوی.
ستاسو ستونزې د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
په پېښور کې لسنیمې بجې شوې دي. اوریدونکو، تاسې له مشال ریډیو زمونږ د نن ورځې دوهمه ګړۍ اورئ. دا وخت د خبرونو د سرټکو وخت دی. پامیر ساحل نه به وره.
دا یو رپورټ تر مخه امریکا کې د شي د پاکستان ته پوځي مرستو یو برخه ودروي. د پاکستان د سند حکومت په صوبې کې د کمشنر نظام بیا پر حال کولو اعلان کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا ویلی په پاکستان او یمن کې د القاعده د مشرانو نشاندهی کړی ده. د افغانستان چارواکو ویلي د پولې له هغې خوا د بریدونو په اړه د پاکستان له پوځي چارواکو سره خبرې کړي دي. په بلوچستان کې د بیلابیلو پیښو پر مهال شپږ کسان وژل شوي دي او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو مشرانو د نوي هیواد په توګه د جنوبي سوډان د ازادۍ هرکلی کړی دی.
د خبرونو سرټکی درته پامیر ساحل وړاندې کړ. اوریدونکو، د امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یوه مقاله کې راغلی چې د اوباما انتظامیه غواړي په ترهګرۍ تورن د احمد عبدالقادر ورسما مقدمه په یو عام امریکایي عدالت کې وچلی. بلخوا د امریکا ریپبلیکن ګوند د اوباما په دې کار باندې خوشحاله نه دی. د دې مقالې غټ ټکی له اسرار المومن څخه اورو.
د امریکای ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلی چې د اوباما انتظامیه غواړي په ترهګرۍ تورن احمد عبدالقادر ورسما مقدمه په یو عام امریکایي عدالت کې وچلوي او نړۍ ته دا وښایي چې د امریکا د سخت نه سخت دښمن به هم د ولسي خلکو په شان د یو شان قانون څخه تیرولی شي. بلخوا د امریکا ریپبلیکن ګوند د اوباما په دې کار باندې خوشاله نه دي. ورسما د اپریل د میاشتې په 19 نیټه نیول شوی وو. له نوموړي څخه د اوبو په جهاز کې تحقیقات شوي وو. نوموړی په یمن کې القاعده او په سومالیا کې ترهګري ډلې اشهاب ته په مرسته ورکولو باندې په رسمي توګه تورن ګرځېدلی وو. د امریکا د ریپبلیکن ګوند غړي په دوه وجوهاتو د ورسما امریکا ته په راوړلو او هلته په هغه د مقدمې چلولو مخالفت کوي. لومړی وجه دا ده چې یو شکمن ترهګر امریکا ته راوړل د کانګرس له بیان څخه سرغړونه ده او دویمه خبره دا ده چې د یو شکمن ترهګر مقدمه په اولسي عدالت کې څنګه چلول کېدای شي. همدارز د امریکایي سینټ یو غړی وای د اوباما انتظامیه د یو مقصد تر مخه یو ترهګر امریکا ته راولي او هغه ته د امریکا د عامو اوسیدونکو په شان حقونه ورکول کیږي. مقاله لیکونکي وای دا خبره په ډاګه ده چې په ترهګرۍ تورن کسان امریکا ته نشي راوړل کېدی ځکه چې د دوی مقدمې اولسته د امنیت مسله رامنځته کولی شي. خو بیا هم د 11 سپتمبر د ترهګرۍ پیښو منصوبه جوړونکي زکریا موسوي په ګډون د یو شمېر ترهګرو مقدمې بغیر د څه پیښې نه وچلول شوې او دا خبره چې ورسما ته د عامو امریکایانو په شان حقونه ورنکړل شي نو د دې ځواب دا دی چې امریکا نړۍ ته ښودل غواړي چې دوی ترهګر د هغه عدالتي کاروایۍ نه تیروي چې د کومې څخه عام امریکایي ولس تیریږي. که په انتظامیه نیوه کې په کار وي نو هغه د دې لپاره چې ښاغلي ورسما یې د اوبو په جهاز باندې ساتلی وو او هلته ترې هغه معلومات ترلاسه کړی شوي وو کوم چې وروسته بیا د هغه پر ضد مقدمه کې ونه کارول شو. په سمندر کې له ترهګرو نه د تحقیقاتو کولو دا طریقه د امریکا پخوانی ولسمشر جا ډبلیو بوش په وخت کې کارول شوی وه. لیکوال وایي په کار ده چې په ترهګرۍ تورن عبدالقادر ورسما دې د پلټنو لپاره امریکا ته راوستل شي ولې کانګرس د وړاندې څخه د هغه قانون منظوري ورکړي چې تر مخه به یې د بهر څخه قیدیان امریکا ته نه راوړل کیږي او د ورسما په شان په ترهګرۍ تورن باندې به په ولسي عدالت کې مقدمه نه چلول کیږي. لیکوال په اخره کې وایي اوباما لره په کار دی چې پر خپل خبره ودرېږي او داسې قانون سازي له منځه یوسي.
د مشال ریډیو خپرونې پردې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
و اوریدونکو که چیرته تاسو هم انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ. هغلته زموږ خپرونې پخوانۍ هم پرتې دي او دا اوسنۍ دا کومه خپرونه چې همدا اوس روانه ده دا هم تاسو هغلته اوریدلی شئ. او که چیرته غواړئ کوم زموږ 19 پروګرامونه د هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ د ځان سره یې وساتئ نو هم تاسو دا کولی شئ. هغلته لاړ شئ زموږ 19 پروګرامونو ته موږ په ویبسایټ کې یو ځای ځانګړی کړی دی. هغلته د هغه ځای نه تاسو دغه پروګرامونه اوریدلی هم شئ او ډاونلوډ کولی هم شئ. همداراز زموږ تصویرونه هغلته د مختلفو ځایونو تصویرونه دي، مختلفو پیښو تصویرونه دي، هغه هم کتلی شئ. ویډیوګانې دي هغه هم پکې تاسو کتلی شئ او زموږ په رپورټونو او مرکو او تبصرو باندې تاسو خپل وړاندیزونه او تبصرې هم لیکلی شئ. اوس د وادي سره سم درته زما کور زما کلی پروګرام وړاندې کوو چې شاهین بنیري تاسو ته برابر کړی.
ستړی مشه زما کور زما کلی خبرونه کې د شاهین بنیري نیکی هلی د نن پخپرونه کې تاسو ته د چارسرې ضلع د شوډا کلی او خواوشا بانډو په اړه معلومات درکو. تیره ونه زما همکار شانواز ترکزی د کلی ته ورغلی او ستاسو لپاره د کلی د خلکو سره د هغوی په تاریخي، کلتوري او ټولنیز ژوند خبرې کړي دي. راځئ چې د شانواز سره د دې کلی سیلو.
قدرمن اوریدونکو زه په خپل داسې په بارام خان ډیرې کوم چې د تحصیل تنګي سیمه ده زراغلې مو په دې کې ناستم. چارسدی بازار نه دي چې کومه لار راغله نو هغه د مندنی په طرف راغله ده. د مندنی د بازار نه بارام خان ډیرې چې کومه کلی ده نو دې تقریبا 100 کیلومتر په گاډي کې سفر ده. او په دې کې ما په خپل هم کتل چې سرک په غاړو باندې د تمباکو فصلونه د دې سره سره د غنو فصلونه سو پټي کې داسې چې پاغي کې سبزیان هم ولاړې وي. زمیداران هم پکې ناست هغه پکې کارونه کول. په لار کې ما نهر مو کتو ډیر لوی نهر کوم چې د درګي ملکن د سواد د سیند راویل شوی دی. دې کلو ته وبراغلی دی په دې خپل پټي خړو بوي نو هغه نهر راغلی دی. کله ک داسې مونږ وګورو د آبادی په لحاظ سره ډیر زیات آباد دی. د بازار په سره دومره غټ بازارونه په کنشته لکه څنګه چې مندنی یا د چارسدی بازارونه دي. سویلی اړخته بندور خاطه باندې د تنګي تحصیل هم دی کوم چې د مونډې سره بیا مخکې ملاویږي او بیا د هغې نه پورې غاړه د سیند په طرف باندې د مومند ایجنسۍ تحصیل شروع کېږي پنډیالۍ او د دې سره په بندور خاطه باندې د پلانغار تحصیل هم شروع کېږي. دې ته بارام خان ډیری ولې وي او د دې سره نور تړلي کلي کوم یو دي او په دې ځای کې کوم قانون آباد دي، په دې ځای کې کوم ولس دی. دا خو د ځایي خلکو نه پوښتنې کوو. په دې ځای کې د تعلیم په حواله باندې، د صحت په حواله باندې، دغې سره نور چې کوم هغه بنیادي سہولتونه دي کوم چې د حکومت ذمہواري وي، حکومت یې باید چې ورکړي، ورکړل شوي نه دي یا څومره پورې ورکړل شوي دي یا که زیات وي خلک ته خوشحاله دي یا خفه دي، هغه به هم د دې ځای د ځایونو سره پوښتنې کوو. زه خپله ورځم او په دې ځای کې یو مشر ناست دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه وکړه که خپل پیژنګلو را سره.
نوم دې محمد نجیب د دې بارم خان ډېرې اوسیدونکي ما دلته پیدا شوی، ما دلته لوی شوی، ما دلته ژوند کوم.
او محمد نجیب خان صاحب درته وایي چې دا بارم خان ډېرې تاسو ویل دې ته بارم خان ډېرې ولې
دا بنیادی تور د ګنډیری یونین کونسل چې ګندارا لفظ اوران نوم دې ګنډیری دا داغي محل دی. دا یو ډېرې ده او دا د ایساری د کندې په سر ده او دا ډیره آباده ده او دا څنګه چې تیزه کرو کو نو دا بنیادی تور د درګۍ ملکن پنیر آباده ده او د ګندارا تهذیب بهرام هغه ځای کې دلته به د دوی د اوبو د انتظام بهرام یعنی دلته به د دوی د اوبو سړی یو قسم له پاغه وخت کې ناست وو. نو وجه تسمیه دلته بارام ډیری ډیری دي خدا اوس په خلو کې ورانی شوی دی. نو بهرام دا ډیر پخوانی تاریخي کلی دی او دلته یو اندازه کې 2500 کاله پخوانی بوتان په دې کلی باندې یعنی راخیږي. اوس په کې زمیدار خلک اوسي، دا بازار نه لري او بس کلی دی زمیداری ژوند دی.
نظیم خان دلته تاسو خو مشرانه د دې ځای کې کم خلک پاتې کیږي، په دې ځای کې قانونه کم پاتې کیږي او د دې سره خو شاکلی کې غمره ته لګولې مننه بوي.
دیکا کی دو کلو په حساب دي سره په خوا کې شوډاک دي، دي سره په خوا کې شکور دي، دي سره په خوا کې تاریخي کلی ګنډيري دي، د دې سره بیا شاته کلی دی، مثال اریان کوټ دی، هریچند دی، مندنې دی، دادو کلی، کودینکه، کریمی، اساره او دغه سنور ډیر کلی، بارم ډیرې ډیر لوی کلی دی، بل بارم ډیرې دی، یو دا بارم خان ډیرې دی، بل بارم ډیرې دی، نو دا ټول کلی دلته یعنی دی. دلته چې کوم قومونه آباد دي، خلق آباد دي، نو بنیادی طور دا د مومنې جنسۍ د اتمان خیلو د صافو او د مومندو اولس په دې کې اوسي. په دې کې تقریبا محمد زین علاوه چې ډیر کم تعداد په دې کې د محمد زی د اشنغر خلک اوسي، نور په دې کې د مومندو ډیر لوی تعداد دی، د اتمان خیلو ډیر لوی تعداد دی. او که مونږ وایو چې بنیادی طور دا د قومي اسمبلۍ حلقه اتم نمبر او دار صوبائی اسمبلی دری سیتان، دا ټول مثال د مومندو او د غرونو د قبایلو دی. د دین علاوه په د کی گګیانی په ډیر لوی تعداد وسی، په د کی چکمدینو ملاګوري په ډیر لوی تعداد وسی، او صافی په د کی ډیر وسی. پیرنګیانو په خوا ذکر په خپل کتابونو کې کړی دی چې دلته دا پښتانه قبایل د غرونو نه رااله او آباد شوی دی، او بیا دوی دلته دا نیرونه په سن بیس کې په 1900 کې یعنی دلته راغلي دي. دې ته په لویه باندې اپر سوات وایي، بر سوات، او دغه قبایل پښتانه پکې اوسي، او دغسې پکې دانه دانه مثال ملیزی او یا ځینې نور پښتانه قبایل هم راغلي دي آباد. دلته دا خلک تقریبا زرګونو کالونه یو قسم له آباد دي. بیا لوی تعداد په شلمې پیړۍ په دویمه لسیزه کې چې کله دلته نیر راغی، نو په لوی تعداد باندې بیا خلک دې ته د غرونو نه نور هم راغی او دلته آباد شو.
اوس په دې ځای کې د مومندو او یا د صافو او یا دغه شان نور چې کوم دولس آباد دي، دغې زیاتره روزګارونه څه دي؟
دلته زیاتره زمیندار خلک دي، د ځمکو سره کاشتکار زمیندار خلک دي. دلته تاریخي مزدور کسان تیری کم چلیدلی چې په دې پټو باندې د اشنغر سره او نور خان قوانین سره لینلارډ سره جګړې هم شوي دي، او دلته بس دغه یعنی زمینداری ده. او په خوشا کې په دې سلمه غرونو کې د کرومایټ او د ماربل او د دې ام قانونه یعنی شته دي، او دلته بنیادی طور بس زمینداری ده.
دا سیدې چې زه یو بل ملګری هم ناست دغه سره خبرې اترې کوم، هغه نه بده دی وخت کوم وسنه وخت دغه سره پوښتنه به کوم دغه نور ستو به تاسو دراشم. السلام علیکم.
و علیکم سلام.
په جنگل ور سره وکي
زما ابراهيم محمد نوم دي، شوډا بوسیدم.
حجريشته
او حجريشته خو لکه اوس په موجوده وخت کې ډېری کمی دي، اوس چې کم دي ټول حجري چې دي نو په بيټکونو باندې دا شاهد کور کې ځانلې او بيټر جوړې په هغه کې خپل سوسايټي خلک ناس او سره کې د بشاتې لګي په بيټک کې چې کم دي اوس موجوده وخت کې خو لکه ټي وي لګي دي، یا سره سي ډي لګولې، یا وي سي ار، یا چې کم دي کمپیوټر تناستي، نو دغه سيزونه په بيټک کې نو چې کم دي لکه دسي هغه سرګرمې نشته کوم چې مخ کې
او سني و دونه غم خاديان هغه څنګه دي
مخ کې خو چې نو هډېر ساده طریقې ته اوس ور سیستم دی لکه ماډرن شو لکه جیر جدیدیت پکې راغلی دی، نو لکه اوس هغه د خاریو دغه چې کم دی غدل تم کیږي چیرې الک ناوي کی بیا غل نه خګ دی هغه شان به جنې کور الک لنه خګ دی الک کور لار شي جنې لنه خګ دی کنه، نو به جنې الک یو ځای کینه هغه سیزونه چې کم دی اوس دلته په مېرو په کلی کې هغه سیزونه کیږي،
نو بیا په کټ شپې د خوشحالي د پاره لکه تاسو وایئ چې په خوابه ستاره با په اوس کیږي
اوس کم دی خلک ډي جی پروګرامونه راولي یا نور چې کم دسی دالکان چې کم دی هغه غړي جی پکې لکه دا قسم بندا کوي.
نو دا په خپل څه فکر کوي چې دا وسنی دا چې کوم جدیدیت راغلی دی په حجرو بدل شوی بیٹکونو کې څه ستاسو خوښ دی؟
یره لکه مخکې دا و چې اجری به وینې په هغه کې د ټول خلک یو ځای کېناست، یو بل نه خبر، یو بل تپوس پخته، اوس چې کم دی بالکل انفرادیت طرف ته لاړ، اجتماعیت چې کم دی ختم شوی، لکه یو ځای خلک به کېناست، اوس بې اتفاقۍ هم راغلي، هغه وجه چې کم دی په هغې باندې خلک چې کم دی یو بل نه لکه بېزار دي، یو بل سره کېناستل پاسېدل، نو هغې سره هغه مینه محبت چې کم دی هغه ډېر کم شو، نو لکه زه خو وایم چې یاره سړی هغه پخوانی وخت لاړ شي دا به ډېره.
مشرا ابراهيم مومن چې کوم دغه ځای کې موږ سره ملګری و، هغه وایي چې اوس خو هغه حجره ختم شوی بیټکونو کې، حجره به پخوا څنګه و تاسو به څنګه وایي؟
حجره خو یو کمیونټي سنټر و، دا خو د پښتون اولس یو مرکز و، پدې کې بعد عقل د فکر خبرې د بی مړې ژوندې دوه دانانی دستورونه ټول پوجره کې به د بی جرګی کې دلې پوجره کې به دوی غم خاطی کې دلې او جره خو بنیادی تور یو اداره وا د بی د عقل د فکر د ذکرې د پاره دا خو یعنی په پښتون سوسایټی کې تر ټولو مهم یعنی د طاقت د مرکز په حساب باندې د اجرې یعنی اجرا به داسې یو شکل و چې دې ته به اولس راته د کلي د علاقې خلک به راته په ده کې به ناس پاس و په ده کې به رواج کوو کار به یې کوو کومه ستونزه ښه بد به پېښ شو د کلي د علاقې د کور د هر ځای مېلمه چې به و هغه هم په حجره کې پالل کېده او حجره خو چې کومونو د پښتونو یعنی په تهذیبي توکو کې ډېر مهم توکی د کلتوري چې کومه ځای نو هغه و
په دې ځای کې مشهورې حجرې کومې وې؟
دې ځای کې خو په زموږ په علاقه کې خو ډېرې مشهورې حجرې تقریبا دلته په هر کلی کې د هر کلی په نامه باندې یعنی حجرې به وي. د دې بارم خان ډېرې مشهور حجره وه، په شوډاک کې حجره وه، په شکور کې حجره وه، کوزه حجره وه، بره حجره وه، دغسې په ګنډیری کې حجرې وې، دغسې په ټوله علاقه کې بس دا یعنی لازم و حجره او جماعتو سره. نو دا به لکه په ټوله علاقه کې او ټولو کلو کې به یو مرکزی او یو مین چې کومه دی نو حجره موجود وه.
اچھا به تاسو د حجرې او د جماعت خبره وکړه، د هغې به یو ځای یو بل سره چنه په چنه باندې و. په حجره کې به د ټنګ ټکور پروګرامونه هم کېدل، په جماعتونو کې بیا منځونه هم کېدل. اوس هغه سیستم چې کوم دی هغه نظام ډېر کم شوی دی.
ډېر کم شوی دی دا خو د مانځه په ټیم به مونځ کېده او بیا که به د شپې مثال تماشا وه یا به خوشحالي وه یا به ټنګ ټکور و یا به مطلب دا دی چې مشاعرې وي، نو په ده کې به د هغه کلي ټول خلک یعنی شامل وو. که د ورځې به د مړي پروګرام وشو او بل ځای کې به د بل چا به خادي وه، نو بیا به هغې خادي کوله. او پښتانه داسې هم وایي غم او خادي چې کومه دي دا خور ورور دي، نو په دې کې به چا دا اعتراضونه نه کول. اوس خو فرقه پرستۍ وطن ونیو، دا وخت مطلب دا دی چې دانسته تور د حجرو او د هغې د دغه د خاتمې دپاره په هغې قدغنونه ولګېده، نور رواجونه وطن ته راله. نو مثال دا خو د دې ډېر لوی کردار و او په دې باندې به چا نه بد ویل او نه به په دې څوک مخې ته راتلی شو. په حجره کې به فیصلې کېدي او حجره چې کومه وه هغه خو زموږ یو عنانوي یو مرکز و چې کومه دی نو هغه به دلته و.
پیسې به دلته به مخکې د ټنګ ټکور پروګرامونه په ودونو کې کېدل. اوس خو هغه ابراهیم چې کوم هغه وایي چې په دې ځای کې اوس هغه د ډی جی پروګرامونه کېږي، نو مخکې به دلته پروګرامونه څنګه کېدل او کوم داسې مشهور سندرغاړي چې هغې به راتلل، اوس مړه دي یا ژوندي دي یا سپینګیري دي، نو هغه به څوک څوک و؟
دې ځای کې به محمد جان اینګر چې کومه دی نو مشهور چې کومه دی نو هغه به راته د مومندو نه او هغه به یعنی دلته کو. احمد خان به خلکو دلته راواسطه د پیښور نه، مشهور احمد خان یو مستقل یعنی رواج و بس دا به هر چا کولو د خوشحالۍ په موقع باندې به تماشې کېدلې.
جانو کسڑو تختو
ورولی مخ کی خطا سوئے چھ یو جرب و پاگی کہ ورولی مڈی رکھو او سرور ولی سنگ دا
او اس وقت کی ضرور ولی اگ پوزیشن پاتی ندی او زن زنیم شولا بیروزگاریم دیره دا غریبیم دیره دا پا وطن بانده او مطلب داده چی یو قسم لا بیسوادیم دیره آم شولا نو پا دی وجه بانده اوز اغا خوندونا یعنی پاتی نیدی
دی غطا وجه خدا نشی که دی چی کنی واس دا چی کم نوی نوی را لکه تعلیم نوی شو مخی بسرکاری سکول نو واس پبلک سکول نشو یا گرانش و خلق دیر روزگارو نو پسی بار بار گرزن دا غینار سپاتی شو
ام دا وجه ام یو که دیشی یو وجه دام که دیشی بل خلقو سر با وقت دیرو دا زمیداره نغیر با دا خلقو بل کار نو نبی داسی سبکونو کار دیرو نبی نور داسی روزگارو ندیرو نو پا دی وجه بانده با دلتا خلقو سر وقت دیرو نو دلتا به ساتم خطیره دا او مطلب داره چی دوم زنزانی و لوگ و گرانی و بیروزگاری یعنی مطلب داره چه اغا وقت که خودکپیل کلیوال نظام او اوز چه کمده انو اغا نظامم شاعت لاره نشته ده او نویم یو انتظام نشته ده متبادل چه یا را دی وطن که کارخانی وی یا دی وطن که مثال ده تماکو کارخانی وی ده لرگو کارخانی وی ده ماربلو کارخانی وی ده کرومیت کارخانی وی دلتا ده گلو گنو میلونه وی دلتا نور روزگارونه وی نو آغم نشته ده متبادل او چه کمه ده نو آغا پخانو هم چه کمه ده نو یعنی یو قسم نا
دیره منه نه
دیره میره بانی دیره ده
قدر من اوریدونکو اوس مون کمبل کلی تراغو د هغه زینه د بارام خان ډیرې نه ام په دې ځکه چې زمیدارم ناستې زورزم په دې ځکه کوم زمیدار سره خبرې کوم چې دغه زمیداری څنګه روان ده څه فصلونه کوي او څه وځ دا ساتي کړلې دي په زمیداری کې ورته څومره ګټه پرې وځي نه السلام علیکم وعلیکم
السلام
دې ته څه وایي
شوډاګ
دا شوډاګ
بار شوډا
او تاسو لږ خپل په جنګروم را سره وکستا سنوم
زمانوم سردار علی دي
څنګه زمیداریم څنګه روان ده زه خو ګورم تاسو غنی غالبا کړل دي
او غنیم کړل دي خو یاره خرچه سی واشه وي د خاورم غانی شي وي او ټریکټرم لوټرم زر روپۍ اخلي ګنټه او یو هم زر روپۍ شوی د خرچه غانی شي وي لګه پیدا غمر نه پاتې کیږي مخکې چې وسونه پیدا
نو څه فکر کوي چې د دومره غرانه ورستو بیا کدا لک پشا باندې لاړ شي وغه خپل قلبي واپس راولي
نا خبره خو دې سید هو قلبم تقریبا یو نیم لاکھ روپۍ ته رسیدل ټریکټر مقابله د غره یو نیم لاکھ روپۍ مخکې هو 15000 روپۍ باندې قلبه کړه اوس دقیق قیمت یو نیم لاکھ روپۍ ده
لند اورو کې تالي دلی چې خرڅ کړی خستې په سو باندې
واو زمون په علاقه کې غستلی شوی دي کار به کوي دا غویم سواد کم از کم درې نیم سو روپۍ ګټه ده دا غوی او ټریکټر ګټه د غزرو ته رسیدلې ده بلوټر دی کو یو ده
او دی غنون علاوه نورم څه کړلې
او ته ماکو په دې علاقه باندې کیږي جوارم کیږي او جوار هونن سبا ډېر ښه ریټ بدې ده چې 400 روپۍ کیلو مونږ ته ملاويږي او 400 روپۍ کیلو ته او ته
او دا کوم جوار
دی دا هایبرید نه دلته عام هایبرید کرلې کیږي نه نه غنه کرلې کیږي اړین مخ کرلې شو هغه وسره بلی شوې غولا باتې له خو لکه ختم شوې زیات وس هایبرید کرلې کیږي
او وبو څنګه بیا دلته پټو د پاره
وبو خو دلته شته لري وبو نهري نظام نه ډیر خو پروګرام دی وبو پروګرام صحیح دی خو لکه غټه مسله مونږ ته راخاورو ده کم از کم پروس کال مونږ 0 روپۍ نه نیم 100 روپۍ باندې بورې اغستل نن سبا د غي قیمت 1400 روپۍ دی نو زیات نیم پنی مراته ګران شوی دا خاوره
او سرویم ساتي
او سروي خو ساتو او زیات غواګانی ساتلې کیږي دلته خو پرامې غواګانی
او ډېر خرچم درنه کوي
او خرچه خو کوي او بیم لکه زه پیداواری خي
څه ورته ور کوي فرات
نو بده لپاره خو دلته د باجرا عام کرلې کیږي او به چې کوم عام غي هغه کرلې کیږي وندم ول زین خلک راوړي خو لکه خلک غریبانه نه په دې وجه باندې لکه زیات وسینه کیږي د سه عام د سره ولو یاد او پټونه غیا راوړلو پروګرام کیږي چا زمیداری نو غوي ول غيام کوي
او پي او يا وړي کوم مستو وغيره خرڅوي
او پي شي وړي شي کنه دا خرڅي سوګ دو خو خرڅولو کار کوي سوګ دو غړو خرڅولو کار کوي نو دوانه کیږي
قدر مون اوریدونکو په شوډا ګو په بارام خان ډېر کې تاسو د مشرانو خبرې اترې به دغه ورستو ذمہ دارانو خبرې اترې مو اوریدې دغه ورستو بیا زه دیخوا کوم بل ځای ته راغلی ما دا هم دغه سره تړلې سیمه ده خو د دې سیمې نوم هم راته د دې کې چې کوم مشران ناست یا په دې کې چې مثلا سره خبرې کوم هغه به راته واخلي هغه به خپل ځان تعارف پر سره کوي دغه ورستو بیا دې ځینوم واخلي نو زه ورزم په دې کې یو مشر ناست نه دغه سره خبرې اترې کوم السلام علیکم
السلام علیکم ستاسو مشهوری بخوان
مشه نوم څه دی تاسو د دې ځای سنوم دی
زما نوم محمد دی او د دې نوم شوډا دی دا خو د کډا شوډا کلی خپل ته دی خو دې سره د شوډا یو ونه وشو د شوی ونه و په خوا د لال میوي نو هغه سبد خلکو به دمه کوله ګنډيري بابا ته یاد هغه ته بچ تلل نو لری دی نه به پیدا بر روان ول چې دا شوی ډاک سبد دمه کو نو هغه نه دا شوی دا شو ډاک دا هغه نه دغه شو نو هغه شو خو دلته وا او کلی هغه ته جوړ شو نو بس دا شو چې کوم د شو ډاک دا دی نه دا غره دا
نو په دې ځکه چې بیا د تعلیم ورل صورت حال څه تاسو خپل بچیم سبق کوئی پبلک سبق کوئی سرکاري سکول نشته دی نشته سمره پوری دی هغه غړي سکول نه
یرا سکولونه خو شته دی سرکاري خو سرکاري سکولونو کې نشته د تعلیم نظام بالکل نشته بس هغه خو هغه وای چې کله څو پاش یو کپل شي دا وای چې حساب نشته دی د استادانو سره چې هغه ته وای چې یاره تاسو مطلب دا دی چې هغه افسران دې دا ته پوښتو کې یا د حکومت وکړي چې تا په مداره کې چې څنګه موږ د هلکانو نتیجه خیږي چې دغسې د استاد هم نتیجه خیږي چې دا پښتو چا ښودله اردو چا ښودله میت حساب کتاب چا ښودو انګریزي چا ښودله چې دا هغه ریزلټ څنګه څومره راغې نه هغه شی نشته دی نو بس ټول دغه خپې په کورسو اچولي زه پخپله چې ما دا بچي داخلول نو سکول ته لاړم نو بس هلته وړو په یو بل باندې را باندې کړي وو دوړې وو دغه وو استاد په کورسۍ باندې خپې اچولي په میز باندې خپې اچولي اخبارې کوته نو بس چې بیرته را کوز شو ما ډېر زیات خپه وم چې دا بوستي بچو سره څه کوم نو بس بیا یو پبلک سکول وو هغه پسې لاړم مال چې وس مې نه کیږي او زه په یو ځل پیسې هم خو زمیندار سړی یم چې پیسې راشي هغه راسه بس دغه همدردي وکړله انعام نومې دی انعام مندنې پبلک سکول هغه وویل چې را بس دا بچی دی راول او زه به ولې کتابونه مورکم او چې بس تا کله فصل کېدو ما غوښتو وسم دې سکول ته زه وخت په وخت ورځم د دې سکول هغه فادر اینڈ ټیچر هغه دغه هغه دغه یو کونسل جوړ شو ناغه کې زغه په دې ناغه کې چې چیرمن مو هغه به زه ورلم ما به چې انګلیش وا کلاس نو واغستو یو بم نه پېدو چې اردو به مې وای شي صاحب به مې دغه میتس به مې دغه کو څوک باندې پیدا کوي ته نو چې خدای نوې ری پیدا دومره تنخواګان اخلي دغه اخلي دا آرام باندې ما اخلي خو بس هغه نه پیږي نو بس دلته د تعلیم نظام بالکل خراب دی نه پکې دا اوس دلته موږ په دې کلی کې د جنکو های سکول دی خو خدای یقین وکړه د سینس دغه پکې نشته استاد پکې نشته هډ ماسټر هم اکثر یې نه بس څوک راځي چې هغه دغه لراشي او پیږي او د جنکو د کور نه سترګې را پټي کې دلته راشي د تعلیمي نظام بل کل مکمل بس دغه خلکو کوم پلانونه صد خپل بچو ته احساسي دغه پبلک سکولونو کې داخل کی زه بعد وخت سوچ کوم چې لکه دغه کوالیفاید کسان دي په دې سرکاري سکولونو کې ټریننګونه هم کړی دي او د دې دا الکان دغه سی او د پاپ پر د پبر پرایویټ سکولونو هغه چی ناوی نغم نه لري کړ ټریننګ هم نه دی کړی او بس د کالج نه زیات راشي او تنخواګان ولاد دي د کلاس فور نه کم ور کوي او داغه باوجود داغه الکان تکړه او خی پاوی کار کې ته وخت کېږي د دوی نه وخت کېږي نه بس بار نظام ټول نظام غلط دی نو بس دا غو تعلیمي نظام په یالان کې دلته سکول شته های سکول شته په مندنی کې مشته دی پارچن کې های سکول شته په شکو زمونږ په وخت کې په دې ټول علاقه کې های سکول نو بدرګه تا بدرګه ملکان دی جان سي کې دا یو تنګي کې او یو درګې کې یو لنخال کې دا های سکول
قدر بندور دونکو د غواز مونږ د نن پرونه هم د دې سره خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکې د خپل ځان او خپل چا پرچل د خلکو ډېر خیال ساتي د خدای په امان.
شمکو آیم چی دنگا یارتا خایم مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانه